دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم په موکید د مهال خبرونه ته د ناتو سازمان عمومي سرمنشي یان سټونټربرګ وای په افغانستان کې دغه تړون د ماموریت پایته رسیدل لیات هوا سره د همکاریو د پایته رسیدو په معنی نه ده نو موري پرون وخت خبر اعلان ته ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې دغه تړون ماموریت د ختمېدو په حال کې د خو ناتو به د افغان سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پایته رسیدل به لا سانسر د همکاریو نوې فصل پرانیزي سټونټربرګ همدارنګ ویلي چې دوی اوس لا ونسانس د مالی مرستو برابرولو زده کړو او همدارنګ د نړیوال ټولنې د ملاتړ لپاره د لارو چارو لټولو په حال کې دي هغه په ونسان کې د سولې او سیاسي حواري لاري د روان جګړې پر پای ته رسیدو باندې چې د تیرې لاستراونې پکې خوندې شي ټینګار کړی دی او یو ځل بیا یې ویل چې ناتو د ونسان د سولې بهیر څخه ملاتړ کوي ناتو د محل په ونسان کې شاوخوا وزر سرتیری لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر دې مخکې ویلي چې لا ونسان څخه د بهرنیو سرتیرو تر وټلو وروسته به دغه هیواد منځوي نشي بلکې لنړیوال ټولنې سره به د اړیکو نوې فصل پرانستل شي د امریکا د متحده ایالاتونو د وسلوال ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلی ویل افغانستان څخه د ځواکونو استل په دې معنی نه دي چې طالبان به بریالي کیږي جنرال میلی پرون په پینټاګان کې خبر اعلان ته ویل چې زما د مسلکي نظامی اټکل لمخې دا سند چې طالبان به بریالي کیږي او کابل به سقوط کیږي هغه ویل زه شاهدم چې افغان ځواکونه د مبارزې ورته لري موږ د هغه ملاتړل د خو د جګړې رهبری د هغه په لاس کې ده نو موري د سمحال د خبره کوي چې د جنوبي ولایتونو په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیات شوې دي او دوړه خواوی یو بل ته د درانه تلفاتو د اړولو ادعا کوي د امریکا د دفاع وزیر لوئیس آستن ویلی چې د هیلری افغان ځواکونو طالبان د بریدونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوال محکمې له څارنوالۍ سره د خبر لپاره د هالن هاګ خارت تللی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دې سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملی پلانونو رڼا واچوي او په افغانستان کې له 2003 کال را وروسته موده کې د شوي جرمونو د څېړنې په برخه کې بعد د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي افغانستان په همدې کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ خار کې ده کولې شي له 2003 کال وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوال محکمې د خپل صلاحیتونو او د جګړې د متضررینو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د طالبانو په یرغلیزو او هدفي بریدونو او چاودونو کې کابو سل ملکیان وژل شوي دي د دغه وزارت ویان طارق قاریان د پنځشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې لس ځانمرګ بریدونه او شاوخوا سل چاودنې کړې دي ښاغلی آریان وایي چې په دې موده کې طالبانو څه باندې دیرش هدفي بریدونه هم ترسره کړي دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان زیاته کړې چې په دې موده کې کابو 200 ملکیان ټپن شوي هم دي طالبان تر اوسه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دې راپور ته خبرګون نه دی خودلې د ملي اردو یو چارواکي دا کړې چې په بغلان ولایت کې سل وسلوال طالبان تمرګ جوړ بلاوخته ده د افغانستان په شمال کې د کماندو لمړی قوا قومندان ډګروال سفی الله محمدي نن رسنیو ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي چې وسلوال طالبان ته نږدې په 48 ساعتونو کې دغه مرګ جوبله په نهرین مرکزی بغلان او د هنی غوري ولسوالیو کې اړه ولیده خغل محمدی وای
دشمن در جولای ساتو دشتا بیشتر از 100 نفر
ترسلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی تیر شپه دا تازه دمه دوا کونو له سیدو سره د دوی مرګ جوبله زیاته شوی که خدای کول زموږ عملیات دوام لري
بلخوا دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې پروستي ورځو کې جګړه زیات شوې او تیر چهارشنبه بورکا ولسوالۍ هم د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلې وه. چرواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسان د ملي اردو و سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غپی خطر شپه په میدان خار کې شوې ده. خاغلی مومن زیاته کړې ده چې د مرکز اړوند په پولات خان سیمه کې زموږ په یو پوسټه کې دوه نفوذي کسان له طالبانو سره لاس یو کړی، دغه پوسټه ته ننوتلي او زموږ و تن سرتیري شهیدان کړي او یو تن ټپي کړی دی. خاغلی مومن زیاته وی چې نفوذي کسان تر پیښه وروسته له سیمې تښتیدلي او د پوسټ ټول تجهیزات وسلې او وسایل لزان سره وړي دي. د دې حمله مسله تر اوسه چا په غاړه نه اخسته. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه خبر ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکرایني چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا د دې هیواد څخه د واشنگټن پر ملاتړ په داسې حال کې ټینګار وکړ چې کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د خاورې پر بشپړتیا او خپلواکۍ باندې هم ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان د اوکراین سره د دیموکراسۍ په غښتلي کېدو، د بنسټونو پر رامنځته کېدو، د اصلاحاتو په پلي کولو او د فساد پر وړاندې مبارزه کې د امریکا پر ژمنو خبرې وکړې. برتانیا په پام کې لري چې د مصنوعي ساه اخیستنې زر ماشینونه یا وینټیلیټر او د اکسیجن د تولید درې دسکاګان هند ته ولېږي. د جنوبي اسیا د څنګ لپاره د برتانیا د حکومت یو وزیر لارډ احمد د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د برتانیا حکومت لک تر لګه 1500 وینټیلیټرونه او د اکسیجن د تولید درې دسکاګان چې په یو دقیقه کې د 500 لیټره اکسیجن تولید ورته لري هند سره مرسته کړې ده. د جمی پورس په هند کې تازه 414,108 کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي. ل د سره په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د ټولو اخته شویو کسانو شمیر ل 1.4 میلیون کسان څخه واوخت. د هند روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایروس له کبله 3915 کسان مړ شوي چې ل د سره د ټولو مړ شویو کسانو شمیر ل 244,300 ته ورسید. روغتي چیرونکی وای چې دا ارقام کم حساب شوی دی. دا د دې محل خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جا آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت پای ته رسیدل ل دغه هیواد سره د همکاریو د پای ته رسیدو معنی نه ورکوي. د بلخوا اروپای ټولنې، ناتو او د افغانستان لپاره د یو شمیر لیدز هیوادونو ځانګړو استازو په یو غټ اعلامیه کې په افغانستان کې د زور ل لارې وخت د رسیدو د هڅو سره کلک مخالفت ښودلې دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د پنځشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د وضعیت په باب د معلوماتو پر مهال ویل چې له دغه هوا څخه د ناتو ځواکونو د وتلو بهیر روان دي. د ناتو عمومي منشي په خپل وینا کې طالبان ته خبرداري ورکړه چې کله افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو پر مهال پرې برید وشي نو د دې سازمان د ورته خبرګون سره به مخ شي. یانس سټولټنبرګ ویل چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو وتل د دغه هوا سره د اړیکو د پېټره سوالو معنا نه لري.
د قاتم لاټر ماموریت په پای کې افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو وتل دغه هوا سره د همکارۍ پېټره سوالو معنا نه ورکوي، بلکې موږ اوس مهال په دې غوړ کوو چې څنګه مالی ملاتړ او ټریننګ برابر کړو او هم د مدني ټولنې څخه ملاتړ وکړو.
افغانستان
هغه ویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې هڅو کلک ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې او سیاسي هوارې کولای شي چې د تیرو کلونو لاس راوړنی چې افغانانو او نړیوال ټولنې د ګډو هڅو په پایله کې ترلاسه شوي وساتي. د ناتو عمومي منشي د دغه سرګندونو سره سم نن د جمعې په ورځ افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، ناتو، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروی، برتانیا او امریکا په یو ګډه اعلامیه کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې په افغانستان کې د زور لاري وخت درسیدلو د د هر ډول هڅې کلک مخالفت شوه. په دغه غړې اعلان کې افغان امنیتي او دیپلوماسي ځواکونو ته د مالی ملاتړ برابرولو په باب ځانګړي یادونه شوه او ویل شوی چې دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه د کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. په دغه غړې اعلان کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه هم کلک ملاتړ څرګند شوه. ویل شوی چې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر باید طالبان ته د سولې د خبرو د ځنډولو بهانه ورنکړي. په دغه اعلان کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم په سختو ټکو غندل شوی. په دغه شل مادهیزه اعلامیه کې د طالبانو هم غوښتل شوی چې د بشري نړیوالو قوانینو لمخې دي اړو خلکو ته د بشري مرستو رسولو چارو ته د پالیت اجازه ورکړي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو سره سم یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په تېرې اوونۍ کې طالبانو په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو 800 بریدونه کړي، خو د دفاع وزارت وایي چې دغه بریدونه د مخنیوي وړتیا ترلاسه کړي او اوس مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په افغانستان کې ټول عملیات خپلواک ډول پر مخ وړي. دفاع وزارت مرسل وایي په وادامان امریکا غږ شنه اړیکې ویل چې د هلمند او غزنی ولایتونو په ګډون په روانو جګړو کې هم یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان بګونه
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک ډول عملیات طرح او پلان کوي او ډیر دقیق او مؤثر ډول عملیات سرته رسوي. کوم عملیات چې په هلمند کې شوي همداشان په غزنی کې او په نورو ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ورستې ورځو او ونیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په خپلواک ډول ترسره شوي دي.
د مخه د فرانس پریس خبري اژانس په هلمند کې دولتي شورا د یو چارواکي لخوا ویلي چې د هلمند په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو افغان ځواکونو سره مرسته کړې. طالبان د ناتو عمومي منشي سرګندونو او هم افغانستان لپاره یو شمېر لویدیځو هیوادونو او ټولنو د جمعې د ورځې اعلامي خبرګوندي خوده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې بیل بیل دلې هڅه کوي ترڅو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خپل نفوذ کسان دننه کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته د نفوذ کسانو د دننه کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل څخه رپورت راستولی.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر لپاره وروسته د دغه هیواد د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې په ګډون مختلف ډلې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خپل نفوذ کسانو د دننه کولو هڅه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګار هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2021 کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچه 2.3% لوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د افغان نظامیانو لیکو ته د نفوذي کسانو د دننه کېدو په اړه وویل د حقانی شبکه او ځین نور کسان دننه کیږي. طبیعي ده چې هغوی له هر غولونکو لارو کار اخلي او یو شمیر کسان یې نیول شوی هم دي او په خواشینۍ سره یو شمیر پیښې رامنځته شوی هم دي. د سیګار د وروستي راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري له پیل څخه د اپریل تر پای پورې د افغان ځواکونو په لیکو کې یو دیرش داخلي بریدونه شوي چې له امله 115 نظامیان وژل شوي او کابو سلویخ ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د راپور ته په خبرګون کې امریکا غوښتل چې د پخوا په پرتله د افغان ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه کم شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان وویل چې په دې برخه کې ټولې نیمګړتیاوې له منځه وړل شوي دي. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان په دې اړه امریکا غوښتل
د قسمت جلب و جذب ما پروسه شفافیت داره.
د جلب او جذب په برخه کې موږ د شفافیت پروسه لرو. هغه کسان چې لیکو ته دن نکېږي نو باید د یوې شفافې پروسې لاره دیدن نشي تر څو معلومه شي چې څوک معتاد نوي، څوک نفوذي نوي او یا د چا لخوا استفاده شوی نوي.
په دې مسلې غور شوې ده.
کلی مسله سرچ فکر شوه.
طارق اریان زیاته کړ چې د پولیسو په لیکو کې یو شمیر نفوذي کسان نیول شوی هم دي او د نورو د تشخیص او پیژندلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان ولسی جرګه هم د افغان ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه تاییدوي. د دغې جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس خان آغا رضایی کسه هم د سیګار راپور ردوي، خو وایي
معلوم است که دشمن از هر گزینه‌ای که بخواد
خرګند ده چې دښمن له هر لارې څخه چې استفاده کولای شي غواړي خپل نفوذي کسان د افغانستان د نظامیانو لیکو ته دن نکړي. یو شمیر پیښې هم رامنځته شوي چې موږ تلفات هم لرو، خو دا چې 2% زیاتوالی په کې راغلی دا موږ نه تاییدوو.
فیصدی از اونا را ما تایید نمی‌کنیم.
د پوځي او استخباراتي چارو کارپو جاوید کوستاني امریکا غته ویل چې د حقاني شبکې او نورو ډلو په 2008 او 2008 کلونو کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو د دن نکولو لاره څخه په استفاده تر ډیره بهرانيان په نخښه کول، خو له هغه وروسته د افغانستان په اردو او پولیسو کې د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړې شوې. جاوید کوستاني د سولې خبرو او په دغه بهیر کې د طالبانو دریست په اشاره ویل دا شرایط زمينه برابروي چې یو شمیر کسان د قومي ژبنۍ او سمتي او فرهنګي اړیکو یا سیاسي مخيني په اساس لیوالتي اولري چې د ځان د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره همکاري وکړي، اړیکې ونیسي او له طالبانو سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مورال ورکولو او د سیاسي کار لارې د نفوذي کسانو او یا مخالف لوري سره د هغوی د یو ځای کېدو مخونی سي. همداشان دغه کارپوهان ټینګار کوي هغه کسان په ځانګړي توګه له بهر څخه راستانه شوي افغانان چې غواړي د اردو او پولیسو په لیکو کې جذب شي په اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې تیر شپه د حکومتي ځواکونو څلورو پوستو سقوط کړی او چارواکي وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. د الینګار په مسیر کې د نورستان ولایت درې ولسوالۍ هم پرتې دي او اوس په سیمه کې ولسی خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه لارې په تړل سوي دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی د لغمان د روان وضعیت په اړه رپورټ را لېږلی دی.
حکومتي سرچینې تاییدوي چې تیر شپه د لغمان په الینګار کې طالبانو د محلي اردو درې پوستي او یوا د ټولي قرارګاه سقوط کړي، خو دواړو غاړو ته هیڅ مرګ ژوبل نه دا وخته، ځکه ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړتوب له پوستو ایستل شوې دي. ایوي حکومتي سرچینې امریکا غک ته تایید کړه چې د الینګار پورې تړلې د اذهاب له سندروا او ګنگل پوستو په ګډون په منګو کې د محلي اردو قرارګاه سقوط کړي او اوس پر د طالبانو ولکه د سرتيري سلامت لسی میستل شوی خو اصلې طالب انو اخستې دي. د الینګار ولسوال نصیر احمد همت امریکا غته ویل چې د تیر شپې په جګړه کې هیڅ طالب یا حکومتي سرتیر نه وجل شوی او نټپی دي او وایي دا د اندېښنې وړ یو مسله ده. دا په تیرې وو نه کې په الینګار کې و مپوسته ده چې طالبانی نسی او حکومتي ځواکونه تر سلامتی ستل کیږي. د لغمان د ولایتي شورا استاد ګلزار سنگروال وایي د قومي مشرانو په منځګړتوب د پوسټو په سقوط کې د امنیتی ځواکونو وسلې او مهمات طالبانو اخستې دي، خو سرتيري سلامت دي.
سقوط کم تلفات نه لري، سو په کې وجلسوي نه دي، د یو جرامت یا د تفاهم په صورت کې دا پوسټ منځته کې مش امنیتی دي پای ځواکونو بریښي دي.
او اجي سر دا منځګړتوب د تفاهم څنګه شوه ده؟ دا څه قصه شوه؟
نه پیګما تفاهم څنګه صورت نه ولاړه، او څنګهرو اتمن اردو او ترڅنګ طالبانو دوی څنګهري مې کړی دي چې موږ تاسو پروګرام او بغیر د کوم جنګ نه خپل پیتو ته نه سي او تاسو چې کوم دغه پوسټي د موږ ته راپړي دي.
موږ د هغه جرګګي او استادې پیدا کچې تیر شپې د حکومتي سرتیر او طالبانو ترمن جولجاړې کړو. ډاکټر زاکیر وایي د منګو قرارګاه طالبانو نیولې و چې ورسته دوی یو نور قومي مشران ورغلل او د سرتیرو د سلامت استلو لپاره جرګه وکړه. د وایي د محلي اردو یوې سرتيري د لنګار په ولسوالۍ سپارلې دي. خا او بیا دغه نو ورسته طالبان ساحه ته راغله کنه؟
بس بس
دیوالان و دیمغه دا او دیوالا موږ ته زنګ واه ما دې دې ته تعلیل هغه دا اولسته نه زنګ واه دا و تعلیل سره خبره شریکه شو هاي صحیح ده ها ته بس یا الله
خود پوز د 201 سیلاب قلوردو مرستیال ویان اسید مقصود صاحب زاده وی د قلوردو قماندان پخپل لغمان ته ورسیدل او د حکومتي زواکونو او طالبانو ترمنځ په لنګار کې جګړه روانه ده. هغه د سقوط شو پوستو په اړه څه نه وایي؟
قماندان صاحب قلوردو خپل د لغمان مرکز ته ورغلی دی هلته د ګډو امنیتي ځواکونو سره خپله دغه لغمان کې جګړه څاري جګړه جریان لري د جګړې په لومړۍ کرښه کې اوس هم جنګ روان دی دقیق معلومات تر اوسه نشته ما ورته ویل جنګ روان دی نو د جنګ په وخت کې د تلفاتو د هغه په اړه هیڅ معلومات ممکن نه دي.
دا لنګار په مسیر د نورستان درې ولسوالۍ پرتې دي چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو لنګار ته په ورغلي سرک کې لوی کمرې اچولي او موټرې تګ راتګ نشي کولی. ځایي خلک وایي په کورونو او دوکانونو کې سوداګانې مخ په خلاصېدو دي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. ناروغانې په کورونو کې ایسار دي او ژوند یې د پانډ او پړانګ تر منځ دی.
لغمان مثلاً لاره بنده ده د ولسوالۍ مابین کې نالار بند ده د خوراکي توکي نو سره ډیر مشکل سره خلک اخته دي او ډیر اصل سپین سره مخ دي او دا لار به خزت زده که خلاص دي خو به ودا دي خي هیڅ نه ست ده خلک اغدي وضعیت خراب ده او بس ساده را جنگ را لیدا لارې باندې کړي مشکل زیات دي.
د مرکز محتلام او لنګار سایه ترمنځ دوه میلیارد غزیدلې چې دواړه د عام ولس ترافیکو په مخ باندې تګ لپاره تړل شوي دي. دلته خوراکي توکي نه پیدا کیږي که پیدا هم شي نرخونه ډېر لوړ تړلې دي. اخیستل د عام د ولس له وس نه بهر خبره ده. ښوونځي دلته بند دي، روغتیایي مرکزونه بند دي، ناروغان ټول په کورونو کې پراته دي.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې لنګار کې د افغان ځواکونو لویه قرارګاه نیولې او څوارلس سرتیري تسلیم کړي دي. ولسي خلک اندي مندی چې که حکومت زر تر زر لاس په کار نشي نو د لنګار ولسوالۍ ودانۍ او درې څیرمه پوستیم د محاصرې په حالت کې دي او د نورستان نورګران دواب او منډول ولسوالیو ته هم خطر پیښولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا هم نړیوال رپورټونه. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی چې د مرکزی مدیترانې د سمندرګي په اوبو کې د کوشتیو د ډیبیډو په پیښه کې د هغو کډوالو د مړینې کچا په فوقلاده ډول لوړ شوی دی چې په خپل وطنونو کې د ظلم او یا اقتصادي ستونزو په سبب تښتي او د سیاسي پناه په امید او هیله یې لویدیز اروپا ته د رسیدو تکل کړی و. له جنیو څخه د خبریال لیزا شلاین درالی ژلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان وای چې سکال تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان د مرکزی مدیترانې د سمندرګي په خطرناک آبی لار باندې اروپا ته درسېدو د هڅو په دوران کې د ډوبېدو لامل مړ شوي دي. تیر کال هم په همدې موده کې 150 کسان په اوبو کې ډوب شوي وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دا دواړه ادارې وای چې یو سل دیر کسان یوازې 13 میاشت د لیبیا د ساحل سره څیرمه د یوې ربلي کې شته د ډوبېدو لامل مړ شو. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د تازه رپورت لمخې د مړینې یو غټه وجه دا وه چې د نجات او ژغورنې په خاطر پر خپل وخت اقدام ونه شو او نه ساحلي محافظینو د خطر زنګونه او نارې واورېدلې. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری ویاندا میرمن کارلوټا سمې وای سکال 1500 کډوال او مهاجرین د هغو ربلي کشتیونه ژوندۍ وژغورل شو چې د لیبیا د ساحل نه حرکت کړو او د سمندر توپانی څپو راګیر کړو. نوموړې وای چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه زرتنا کډوال د ایټالیا د سیسلی د ساحلي ښار سمندري محافظونو وژغورل او اجازه ورکړه چې د سیسیلی د ټراپانی په بندر کې راحته شي. څلور سوه او 500 نور مهاجرین او کډوال د سی واش په نوم د یوې خیریه مؤسسې د کشتۍ د عملې لخوا د سه شنبه په ورځ په اوبو کې له ډوبېدو نه ژوندي وژغورل شو. دغه کډوال او مهاجرین چې په لویدیځه اروپا کې د ښه ژوند د پیل کولو په هیله په یوه داسې بیکاره ربړي کشته کې سفر پیل کړو چې د سمندري سفر ظرفیت نه لري. څو ځلې د عاجل مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي زیاته کړه،
وی هاف نوټیسد ا های پرزنس اف ماینرز، مینی اف هوم ار ان اکمپانید. د میجورټی اف ارایوالز اوریجینیټ فرام مالی اند د ساحل ویسټ افریکا ایریا، اریتریا اند نورد افریکا.
موږ اوس ګورو چې په دغو کډوالو کې یو زیات شمېر د کم عمر ماشومان هم شامل دي چې له نورو کډوالو سره ملګري کیږي او اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. د دغو کډوالو اکثریت د افریقا د ساحل، لویدیځ افریقا، اریتریا او شمالي افریقا د هیوادونو اتباع دي چې د نفوسو زیاته برخه د وسلوالو شخړو او جنګونو په وجه باندې په داخل کې بې ځای شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې سکال د تیر کال په پرتله دغه کډوالو په شمیر کې 100% زیاتوالی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ ویاندی ویل چې یونیسیار او نور شریکانی د ایټالیا د حکومت سره خبرې کوي چې د خلکو لپاره د خپل ساحل په غاړه ځایونه مشخص کړي، وایي چې په کمپونو کې ځای ورکړي.
We gather in the past few days several testimonies also from miners.
موند د تیر څو ورځو په دوران کې د یوشمیر حق کومره کډوالو گواهی او شهادتونه راجمع کړي دي، وای چې دوی په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شوی وو. کوم کسان چې لبنان آزاد شوی دي عصبي او رواني ستونزې لري. لبل خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرۍ په نړیوال ټولنه باندې غږ کړی دی، قوانین اصلاح کړي او نړیوال باید د دې ستونزې د رفع کولو لپاره متبادل لارې ولټوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ وایندې په دولتونو او حکومتونو باندې غږ وکړ چې د کډوالو د لګولو، د ځای پر ځای کولو او له خپلو کورنیو سره د ځای کولو په خاطر بشري کاریډورونه یا دالانونه جوړ کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کاغوالی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکرایني مقاماتو سره په کتنه کې یو ځل بیا د دې هیواد څخه د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ او د روسیې کړنې بې پروا او تیرې وبللې. خو ښاغلی بلینکن د اوکراین سره د نظامی مرستو د زیاتوالي په هڅه څه ونه ویل. د خبر نور جزئیات د رڼا نورستاني څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په کیف کې یو خبرې په ډاګه کړه چې متحده ایالات د روسیې د یرغل په مقابل کې د اوکرایني خلکو سره ولاړ دی. هغه له سرحدي سیمو څخه د روسیې ځواکونو د نسلي وتلو په اړه د رادیو فری یورپ یا د ازادي رادیو سره خبرې وکړې او وویل
مو ګورو چې ځینې درانده تجهیزات بیرته راایستل شوي، مګر لا هم ډېرې پاتې دي او روسیا په لنډ وخت کې د دې وړتیا لري چې ډېر تهاجمي اقدامات وکړي. نو موږ په دې اړه خورا محتاط یو. موږ دا په ډېره دقیقه توګه له نږدې څارو او دا ډاډ هم ترلاسه کوو چې د اوکراین سره مرسته وکړو تر څو د ځان څخه، د خپل حاکمیت، د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بلنکن ته وویل چې هغه لا هم د روسیې د نظامی ګواښ په اړه اندېښمن دی. د اوکراین ولسمشر وویل
موږ فکر کوو چې پولې ته نږدې د روسیې د ځواکونو کمول ورو دي، نو شاید لا هم یو ګواښ شتون لري. هیڅوک نه غواړي چې حیران شي.
کیف له واشنگتن څخه غواړي چې اوکراین ته لا ډیری پوځي مرستې چمتو کړي تر څو د روسیې د تجهیزاتو سره د مقابلې توان ولري. بلنکن وویل چې متحده ایالات ډیر امنیتي مرستې په پام لري، مګر دا یې ونه ویل چې په امنیتي مرستو کې کوم تجهیزات شامل دي او څه وخت به ورسیږي. پخوانی سفیر ستیون پیفر امریکا غږ ته وویل چې بلنکن اوکراین ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د قوي ملاتړ پیغام ورکړو، خو هیله لري چې هغه به یو بل پیغام هم ورسوي.
بل پیغام چې ز باور او امید لرم چې بلنکن بای په کیف کې څرګند کړي درچې د اوکرين حکومت باید چې د اصلاحاتو له فساد سره مبارزه او د اشغالګرو د نفوس مخنیوي په برخه کې خورا جدي اقدام وکړي ترڅو اوکرين اقتصادي ثبات ته ورسي.
امریکا د اوکرين سفیرو او روسیا په لور بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې د 2014 نه د کیف تر ټولو پیاوړی ملاتړ کوونکی دی. اوکراین وایي چې د جګړو شاوخوا 14,000 کسان وژلي دي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته